په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایله دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. تنگزی دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ، او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني یې لوټوي. ښاغلی تنگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تلی و وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر انتر لاسه کړی دی. د استانګزی د څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خودلې پر اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل هوري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالی شورا رئیس علی اکبر احمد یان سره وکتل. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه کې کلی چې د دغه لدنې په محل د دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخې همغږي د اوبو مدیریت، ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. مولا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ افغانستان پولیس ته څیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د 4 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې 3 سخت دریځ هم وژل شوي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی چې په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. دې وزارت وویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي، خو دا یې نه دي ویلي چې د وژل شوو څومره وسلوال او څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 10 وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1,400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل او هغوی له ځان سره غزې ته یووړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دای ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې 2 میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایه اخیستو لپاره وړاندې شي، د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه باید تصویب کړي. بلینکن له ترکیې له روانېدو مخکې د انقرې په هوایي ډګر کې خبر لاندې ته وویل، زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه وګټله. د سریلانکا لوبډلې 209 منډې کړې وې، خو بنګله دیش وتوانېد چې د لوبغاړو په سوځېدو په 240 اور کې 202 منډو هدف پوره کړي. بنګله دیش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه. په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بیل استرالیا سره ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او 3 بایللې. ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي.
زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولی شي د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي، که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمېر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څېړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. شیر محمد عباس تنگزي د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپلو خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وبلله او زیاته کړه په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید ظهیر مل رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس تانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکې اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلله او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو یې د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلله او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا علیکم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د پخلا کوټو کو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړو، له حوصله م کار واخیسته، شدید عکس العمل مونږ کړو. زمونږ امید او توقع دا دی چې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالي ګټې لاسته راوړي. شیخ محمد عباس تانگزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خو یې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. نوفمبر لومړی نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلی دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم له لارې 15,000 کورنۍ چې 200,000 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سپین بولدکاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي، خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمېر نږدې 300,000 تنه وښود. هخوا په تورخم کې یو شمېر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي، بس دا زموږ حال له تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس موږ یې درخ په بسو ګناسې ما شومان سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي. کوم چې د پښتانه دي زموږ حق دروګو خو عزت وکړو دا موږ له خو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي، بس دا خړې خاورې نه سپږه سره د زنانو او د ما شومانو
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري، وای په یخه هوا کې به لخیمو او سرپنا پراته دي.
فلحال خو سنس پیگانا نو یو نوی زیت چیزی کنا لگ مشکلات خو فتی مپوری فلحال خو شما یو سن نست آنو خپل کورشتا ده نو د خیمو لانتظام نست ده.
اخوا ده طالبان و حکمت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په ترخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوی برابری کړي. د پاکستان حکمت ویلی د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او پسې به پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
و مورد چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. له ستانکزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سختې نیوکې کړې او غوښتنې کړې وه چې خپل دغه پریکړه بېرته واخلي، خو داسې بلیږي چې پاکستاني چارواکو د دوی دغو څرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي اساق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانکزي دغه خبرداری به له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغېز وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت دا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان یې دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر وو او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1,000,000 کسانې دي، بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې. په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی، خپل افغانستان هم اوس دغسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خدا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخت تمام چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړي چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتی، لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نه کړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی، هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي، هغه چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه. همدا اوس ګوري یو ډېر لاړپیلی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره لري، د عربي هېوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارده ډالره پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان دپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډه پښتنه له کورونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کیدله، خو کورونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپله جغرافیه سیاسي جغرافیه دیننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړله چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې د پاکستان دغه اقدام به د بیدارۍ یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېښت کاله کېږي چې افغان
پاکستان کے امدا سے پیران کے امدا سے عربی وادی کے امدا سے نور لڑے کے جدید دی پارا دغه زمينه مساعد چې دوی بیرته هېواد ته راوګرځي دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند دپاره هېڅ تهدید متوجه نه دی او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یو اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د نویو څرګندونو په باب مرکه وچه پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ ودروي کنه دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او له خپلې خاورې باسي په بدل کې باید د کونړ سیند او بچې هغه هېواد ته بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر تر خپله وسه مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلېږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالات کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده په کار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قمندانۍ مخکینی ویانت محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سار په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم، که چیرته ضرورت سي از په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه د دغه بند د پاره خرڅه کم که نور مې هیڅ واسه نشه الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شو زه کولی شم چې خپل د کور سره چې تقریبا دوه دوه نیم لکه تر درې لکه افغانۍ پورې برابرېږي هغه مورته خرڅ کړم او لاشم په بند کې یوه تیږه کېږدم.
نوموړی د طالبانو په حکومت هم غږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خو دا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او اوبه یې مهار کړي، د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان قاري متي الله عابد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پښتني جواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډان هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارات دته مصمم دی چې خپل اوبو مهار کی مدیریت کی
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې محل یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشمه یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00422 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00422 12 41 45.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع اخلو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو اوخت. په عین حال کې اسرائیل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یو میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زلا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې په 8 نیټه وروسته تر هغې پر غزې تلانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یو غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس پرون د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبري اجانس د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیه عملیات له شنبه ورځې راهیسې ځنډیدلی دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبري اجانس په وینا د شنبه په ورځ پر یو امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی پر حکومت د افغانستان پر چاپیریال د ټولسیز جګړو او شخړو اغیز په یو تفصیلي راپور کې چیرلې نن د نومبر شپږم د جګړې او وسلوالو شخړو په محل له چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو له دې راپور مخکې به کونړ ته مخه کو. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې رپورت کې
په کونړ کې یو امنیتي مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه سهار 10 بجې زواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلا تنګي اړوند د هنګرو بانډه کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات پیل کړی وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړي او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پورې تړلي جنگیالي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکي ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته و. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پریښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال د چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هېواد طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړونکې اغېزې په چاپیریال باندې البته شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوي له منځه تللې دي.
هغه ځمکې چې زیانمنې شوې دي لکه طبیعي ونې، فصلونه، څړځایونه، زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر همدا طبیعي زیرمې دي. موږ کولای شو ووایو چې موږ سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د چاپیریال ساتنې د برخې بل پوه سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبیعت ژور اغېز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او لمنځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو لمنځه تللې دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هغه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو، بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا 2 جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېل شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغېزې لا هم پاتې دي. تاسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغېزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانېږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن واوسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث اورېدلی شئ چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په کمېدو څرخي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. ستانکزي دا خبرداری نن په کابل کې په یوه غونډه کې ورکړه. ویل د افغان کډوالو د پزور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه. هغه وویل چې د پزور ایستلو پریکړه د پاکستان د حکومت یو اړخیزه او ظالمانه ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني لوټي. ستانکزي دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسیله ګرځولې او له نړیوالو یې د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد ملي امنیت د عالي شورا له رئیس علي اکبر احمدیان سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او ایران دوه اقتصادي شریکان جوړیدای شي. اولتیا ده چې د هدف ترلاسه کولو لپاره دوه اړخیزه همکاري پراخی شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی نن په خپل ایکس پانه کې خلی چې د دې لدنې پر مهال دواړو لور په سیاسي اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخې همغږي، د اوبو مدیریت، ترانزیت او د ایران له لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. مولا عبدالغنی برادر اخوند چې د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی، له څو ورځو راهیسې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې مخته وړي. د پاکستان پوز افغانستان پولې ته څیرمه تیرا کې له وسله والو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پختونخوا ایاله د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوز له وسله والو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 10,000 تنو واوښت. د وزارت ویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویلي چې د وژل شوو څومره وسله والا او څومره ملکیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دی ډاډه دی چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګله دیش له سریلانکا لوبه د درې وکټو په توپیر وګټله. بنګلاديش د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې 202 منډې وکړې او د سریلانکا د 208 منډو هدف پوره کړ. په دې جام کې سبا افغانستان له سریلانکا سره لوبه له استرالیا سره لوبه کوي. دا د افغانستان اتمه لوبه د افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې دي.
پنځه ویشت دقیقې دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې
حکومت کې کړی افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروانم دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ملګرو ملاتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15 نیوي کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی. د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کاروانګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کاروانګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالرو 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر 10800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروانګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی، د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروانګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي، متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته ووایست.
مننه، زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې دی. یعنې په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کمپاله راغلی دی. ډېر کم د 1000 هکتاره چې دی وایي په دې باندې زه ډېر مطمئن نه یم چې څومره دوی یا بلی وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په هغه په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کموالی راغلی. دا په 2001 کې هم داسې وو چې کله پخواني امیرالمؤمنین امر کړی و په هغې کال کې هم باغه منطقه کې تریا کرل شو چیرته چې د طالبانو حکومت نه و. کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې دا تریا کول کړل شي.
بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوریت نظام په مهال له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډیره وخت پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدره موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو په هغه وخت خو خیر، د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټولو ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوو، که څه داخلي وي یا څه خارجي وي یا انجوګانې وي، د هغوی د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه وه. خو مستقیما وزارت داخله د کښت د منځ وړلو دپاره کار کوو، وزارت جاتامې د معتادینو تداوي یا دا نور وزارت سکتور وزارتونه هر څوک په خپل ځای کې کار کوو، خو زموږ وظیفه دا وه چې موږ دا ټولې کړنې هماهنګ کړو او ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا ہدایت ورکړ شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کیده یا نه عملی کیده، هغه په ټول خلکو ته واضح دی.
بله، ما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لیکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې، په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلق چې په حکومت کې کار کوي د مختلفو نظریاتونو د مختلفو عقیدو د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغه یو بل سره ډیر هماهنګ نه وو او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپل تګ مطابق کار وکړي سره دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او د شاین کول خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنی زموږ هغه هم ډیر نه مانه مثلا وزارت داخله هیڅ کله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کشت باندې یا په نورو باندې عملیات کوي. هغوی په خپل سر عملیات کول ښه کول یا بد کول دا بېله خبره ده. خو په هغې وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرل یې زیاتېده کمېدل نه عمده علت یې جنګ و. په هغه ځایونو کې چې جنګ و په هغې ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده او چېرته چې جنګ نه و هغې ځایونو کې کله ناکله بیا
یا به ماته یا وځي د جنگ مسله و او که دا مسله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي هغه سیمه هغه د طالبانو په کنټرول کې وي
بیشک چیرته چې جنگ و یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تاریخ کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ نه مت کې و د حکومت کنټرول حکومت ور نه نو شاغی ته ډیر یا تاریخ چې کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدخشان یا بدور ځای نه ننګرهار شاوخوا دا هغه ځایونه و هغه ځایونه و چې حکومت هلته نه شو وتللی او کوم ځایونه ته چې تلی شو عملیات یې کوه خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ و د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه و. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه و چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې و په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله کله به ورغلل یو زید پټی به د بز یو وړ په یوازې د هغه نور چې څخه تریاکې کول لازم نه د هغې په مقابل کې د بعضو وخت رشوت به اخیست دا یو حقیقت دی. او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنګ او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډېر زیات.
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویلی دی چې البته د سیګار دی راپور پر اساس درته وایم چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نږدې 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په څه شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي ځکه ډېر ډېرې پیسې د وزارتونو په ترونو لګېدلې په دې کې شکل شته چې وزارتونو ته یې ورکولې وزارت داخله ته یې ورکولې چې د کښت منځه یوسي وزارت سیاحت امیر سره کومک کاوه چې معتادینو ته داوی کې هغه جوړ کړي زموږ وزارت سره کومک کاوه چې پالیسۍ په دیشانه کې کومک کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي هر چا ته ورکړې دي او ډېرې دوی په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شیان هغه څه مو چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت راغلم په حیث یو واړه مامور زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم سره دې چې مسلک مې طب دی خو د تریاکو مسایلو باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما بیا بحث کاوه د دوی سره د دوی نظریات ډېر فرق لري زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل د افغانانو خبرو ته ډېر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې خارجیانم دا لیدلې چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا غوي سره غوي هماهنګي کول د دې شانو کې که یو کس به خبره ونه منله په بلې منله مثلا که وزیر به ونه منله مين به منله که یو مين به ونه منله په بل مين یعنی دا دورنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجیانو ټول کې وو.
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ضایع شوې دي هایفومیل شوې دي په فساد کې تللې دي؟
بالکل شوې دي په دې کې خو هیڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړو ښه ډېر او افغانانو ورسره ملګري وو دا یو طرف نه ده بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پېښ شوې دي په دغو پیسو باندې که یو څو مثالونه واخلئ مثلا کوم کارونه پېښ شوې دي؟
ګوره کارونه ترې یو تیرات شوې دي په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېږي په هغې وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوس اوسنی حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی ټول ومنله چې حرام دی نه یې کړو. په هغې وخت د هغې وخت د علماو هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحو کې علماو د هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی په دې کې واضح دی هېڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې که موږ تریاک وای چې دا نه کړو تریا خو د دوا لپاره استعمالیږي. نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالیږي خو بیا حلال دی. او مثال به دام را ور چې که زه انګور وایم چې د انګور نه شراب جوړیږي.
لیکن هم زمانه په هماغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاک هم ترې جوړېدل.
ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاک هم ترې جوړېده، غلط هم استعمال کېده، نشې دپاره حرام هم کول ورباندې. خو یو بانه وه، یعنی واحده د علماو اجماع په دې ساحه کې نه وه چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه وه. هغې له دا ده چې په دې کې خو یعنی په افغانستان کې هر چا په خپله طریقه کار کاوه، د علماو سره یې په خپله طریقه کار کوو، د ډاکټر سره یې په خپله طریقه کار کوو، د عسکر سره په خپله طریقه، یعنې مشکلات په هغې وخت کې ډېر زیات وو. د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویل او یو څه
ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندېښنه ښکاره شوې ده، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې اسې هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کروندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له یو تر یو نیم میلیارډ ډالره کروندګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک په سره ټول ډېر غریب شوي دي او ډېر غریب دي. اوس کروندګر بې شکه بې لاسه به پوه شوي دي، هېڅ شی نه لري بېچاره. له یوې خوا وچکالي ده، له بلې خوا تریاک نشته، له بلې خوا نور روزګارونه. یعنی په افغانستان کې د خلکو وضعیت ډېر ښه نه دی. په دې کې خدایي اعظم شته چې مثلا باران دې نه دی هیچ په لاس کې نه دی، ډالا په لاس کې دی. خو نور مسایل هم شته، داسې ډېر اعظم شته مشکلات شته په دې اوس وخت کې. د نشه یي توکو سره د متبادل فیش یا د متبادل روزګار په یو لحاظ د شخصي نظر باندې ورسره مخالف یم، خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې کروندګر
بله
حق دی، بالکل ورته ضرورت لري، بالکل حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټول افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریا کری یا نه کری غریب دی، که غنم هم کری غریب دی او که تریا کم کری. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره د ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریا کری مه کره، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک یې نه کری هغه ته بیا هېڅ دا خپله بیا دې ته زمینه مساعدېږي چې دا ټول فش د تریاکو بیا زیات شي. بهترین خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقیر خو څنګه
ځکه دا لیکن یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي، ځمکه کمې دي، وچکالی پرلپسې ده، اوبه نه لري. نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بې له دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغه خلکو چې هم بل لري هم زمکی ډیری دي، تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم. صحیح ده، مثلا په هلمند کې تریاک ډیر کرل کېده، په هلمند کې همیشه جنگ هم وو، هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې نه هم غریب وو، اوس هم د ټولو نه ډېر غریب دي. چې غریب دي باید ورسره کومک وشي. زه د سلسلو کې طرفدار یم، دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه خو وایم په افغانستان کې چې د هر چا سره کومک کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخلیان دي، که هر څوک دې خلکو سره کومک
وکړي. ډېر مننه ډاکټر صاحب. رسول، فکر نه کوي چې کاروانګرو په خپله په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوي دي متبادل کښتونه پیدا کړي دي؟
تر یو حده طبیعي ده چې یو کښت بند شي په یوازې یو څه خو به کوي خامخا. دا چې ګټه په هماغه شان کې وي یا نه کې وي دا بېله خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي، یو هر څه متبادل چې څه شوي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور هم هغه شي، انشاءالله خلک به د دې سره عادت شي چې بالاخر به بیا تریاک خپله نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو پخوانیو علماو ما څو زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کړم، و هم راټولې هم کړې. خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دې دغه په باره کې سمه هغه نه وته. خو اوس امیر المومنین امر کړی دی ټول خلک وایي دا حرام دی بس خلک یې عملی کوي او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی خلک یې امر مني.
بله اما فکر نه کوي چې پخوا په حکومت ته دا هم مهمه و چې اوس که خلک ډېر ناچاره دي ناداره دي نو څه ناڅه لیاز ورسره په کار دی اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک له لوږې مري که پایي که ژوندي پاتې کېږي که نه پاتې کېږي بندیز یې ولګو نور نو ته چې عواقبو ته نه ګوري.
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي که طالب وي که غیر طالب وي دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده د خلکو د ارانجي مسلې وظیفه ده د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چې وي دا کملا وي که بلا وي که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې دا حرام دی غلط دی غلط دی دا زه وایم او هر څوک چې چېرته حاکم وي د هغه وظیفه همدا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معیشت بدیل پروژې وې خارجیانو کومکونه کول خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مسایله ده چې خلک یې امر مني خلک یې خبره مني خلک یې نو د دین دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي. دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم بالکل مسؤول دي ولې دي مسؤول خدای مسؤول کړی دی پیغمبر مسؤول کړی دی ملت مبارکی زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب ډاکټر صاحب رسول د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډېر اوبو ته ضرورت لري ځینې کاروانګرو سره موږ چې په دې وروستیو وختو کې خبرې کړي دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په هغه کې ګټه ډیره ده لکه دوی انجا یادوي چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا همداسې ده؟
کوکنار نسبت نورو بوټو ته اوبه کمې غوښتلې ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه د غنم یا نور شان د انجو په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی هر زعفران صحیح دی یا نور المیوجات یعنی هر شی ښه دی خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرفي دي نسبت نورو فصلونو ته په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم
شاید د انجې په نسبت به دوی دا خبره کوي. یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده د تریاکو هم نه ده تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې څومره خلک اوس موږ روش دي لرو آیا د روشو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی او تریاکو تولید کم شوی دی؟
معتادین په 2001 کې ډېر کم وو خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لک هغه د آین ایل او یونیورسی وروستۍ سروې شوې ده هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول د معتادو د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت زه خو بیا ترې لاړم ما ورپرېښود حکومت خو په هغې حکومت کې به غلط احصایه ورکول کېده درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې والدانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي اوسنی حکومت نه خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي کله وایي درې نیم دي کله څلور دی په دې نه پوهېږم چې دوی په کوم بنا باندې وایي خو معتادین شته
زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول تریاکو تولید کم شو نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی کښت نشته نوی تولید نشته خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته دا نه دی چې نه دي غرونو کې دي یو ځای بل ځای دي وي خو هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالوي یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده اوس تابچکا استعمالېږي امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي دغه استعمالېږي مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم دا دومره تداوی دومره آسان هم نه ده دومره دقیق هم نه ده دعوه کیږي موږ هم دعوې کولی وسیم کوي خو دا یو عمده مشکل دی او بیبه دې لپاره ډېر دقیق پلانونه ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي دا صرف په دې نه کېږي چې دعوه سړی وکړي
ډاکټر صاحب رسول یو خو دا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسې په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي هغه به معتاد پاته کېږي او ډېره په مشکل به دربلنه کېږي او له مخدره موادو به راګرځول کېږي بله مسله دا ده چې آیا تمایل چې نوي نوي کسان په مخدره موادو روږدي کېږي دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی دی
دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق اسان نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوی خو کم شوی داسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښ چې کم شوی دی او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کیږي دا تدریجي کار غواړي دا د وقایې لپاره خپل کار غواړي د تداوی لپاره خپل کار غواړي په نورو مسایلو کې خپل یعنی ډېر مختلف وزارتونه د دې لپاره باید کار وکړي دا یو وزارت کار نه دی دا صرف دام نه کیږي چې ورته دین وخی چې دین کې دا دین په ټول افغانستان هیڅ حکم دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي هر څوک دې پوهیږي چې دا حرام دي خو بیا هم کوي دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکلې بیا بلم دی کنه چې څو دا غربت وي دا غربت خپله غربت خپلت عمده عامل دی د اعتیاد دی څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغییر نه وی راوستي موږ چې هر څومره کار وکړو د کار نتیجه نه ورکی دې لپاره دا مشکله ده یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنگال کې یو
بله صاحب یو بل مسله هم د قاچاق ده له افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي
خیر کله رښتیا ته په اوس وخت کې خو زه ډیر زیات چون په دې کارونو کې پیلن مصروف نه یم چې زه ډیر احصای راټول کوم خو قاچاق به خاصه پوری شي زموږ په ملک کې ذخیره شوی تاویا کوي دا قاچاق به وي خامخ که بیخي خلاص ذخیره خلاص شي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي ځکه دا طبیعي شی ده او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي کدی قاچاق په لار پیسې لا سره وړي شي کدی کرلو په لاس او په بل څه اته دا خلک ظالمان چې دي دا دریاب چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې دا غوي ژوند په هغه کې کوي په بیان کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګیدو او کدا فکر کوي فکر نه کوي چې کڅو کال نورم دوام وکي تبنچې د تریاکو تولید بم کم شي او چې کم شي قیمت لوړی شي چې ډیر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډیر خلک به دي اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې د نو روشدو کېدونکو خلکو شمیر کم شي
بالکل کله چې دا کاره دي بند شو یو څه د نوې متادینو د نوې متاد کې دوه پاره کې راځي کنه کومه راځي تجدید ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تل په پټي کې د تریاکو وګړي لري دا هغه استفاده کوله د دې لپاره چې وګړي دا شي لري کله چې په پټي کې دا نوی هغه ته نه رسیږي نوی کسان بیا سم دومره ډیر چانس ورته نشته چانس یې کمیږي چې موتار چې په دې کې چک نشته کله چې نوی تولید نوی په قاچاق کې کمواله راځي دا طبیعي خبره ده خو مشکل زموږ بلل دی مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي دا شپه ساره کې جوړیږي ډیر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکا غواړي دا چې ډیر هغه شای نه غواړي نو هغه شای چې په آشپزخانه کې خلک جوړوي بس لګي خلک دغه څوک چې استعمالوي
هغه خو بله هغه لاره همیشه شته همیشه هغه لاره شته یو بل ورسته پښتنه کوم هغه دره چې داسې مو اوریدل دي چې ډیر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په متعددل ادي اقل دغه لړې خو به ودرېږي
بالکل دا به هیڅ سم خبره ده اته تر دې هدم شوې دي چې که یو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریاکو هغه کیفیت قربان معلوم کی په یو چا به خړل هم په غریب سړي باندې چې دا اخره چې دا څومره نشه کیږي دا ولې اپریږي چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکه کې کار کوي کور د شرازي خپل صادر مرزد مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره دا د شخصه خو کدا خدای دې منځ یو سی دا ورک چې دا ټول جنګونه ورسره کوي
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول. ښاغلی رسول، له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی معین دی، له دنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خپرونې اوري. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 12 41 45.